درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانی ما د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سلام ستړي مشه، د مهمو خبرونو سره ټکی. اروپایی ټولنه له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي، او په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دې ټولنې د استازولۍ دفتر نن په یوه اعلامیه کې لیکلي دا 2.9 میلیونه یورو مرسته د پورونو د کمیدو په هدف شوې، څو د پایداره پرمختګ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لاسنیوی وشي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارژ دفیر ارنود پاویلز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید-19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي کووید-19 د نړۍ ګڼ هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دی پوروړي کړي دي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي سره له دې چې افغانستان ډېر پوروړی نه دی، خو د کورونا له امله مخ په ځوړ عواید د زیانمنتیا کچه پورته وړې ده. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې همداراز د هغو 1.3 میلیون یورو مرستې یادونه هم شوې چې د دې ټولنې لخوا د کرونا وبا د اقتصادي زیانونو د کنټرول لپاره افغانستان ته ورکړل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلي ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغان سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی دی. تمه ده چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو تیره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکړخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي په نښته کې 2 افغان سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن ماسپښین په 2:30 بجو د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالک وي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون ویل متحده ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري، ځکه د په وینا دا بحثونه به ډېر لانجمن وي. د ایران حکومت ویاند علي ربیعي بیا تازه رسنیو ته ویلي د یادې غونډې په اړه نه خوشبینه نه بدبینه دی، خو دا ډاډ لري چې په سمه لار روان دي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې دل. خو په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د روسیې د ډاکترانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې ناوالنی دوشنبه خبر ورکړ په زندان کې سخت ټوخی او تبې نیولی. د تازه راپورونو له مخې ناوالنی د زندان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوی. د روسیې د ډاکترانو د ټولنې مرستیال سرګی ریابکوف د آزادې اروپا کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل د زندان ډاکتران لازم وسایل او تجهیزات په واک کې نه لري. الکسی ناوالنی بیا په خپل انسټاګرام لیکلي سره له دې چې تبه یې زیاته ده او 80 درجو ته رسیږي، خو خپل غذایي احتساب بجاری ساتي. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت سرسخت منتقد او سیاسي مخالف دی چې د جنوري په لومړیو کې له جرمني تر بیرته راستنېدو په موسکو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. دی جرمني ته د درملنې لپاره په کومه حالت کې انتقال شوی و. د راپورونو په اساس دی په نوویچوک زهري ګازو مسموم کړی شوی و. او یوې انګلیسي خزي د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولې دي. نه دېرش کلنې ریبیکا رابرټس پر انسټاګرام باندې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې وراړولی. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو کې یو ماشوم ښکارېده، خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضاعفې یا دوه ورې حاملګۍ په اړه وغږېږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضاعفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یوه ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
When you are already pregnant.
مضاعفه حاملګي په ژویو کې کله ناکله رامنځته کیږي، خو په انسانانو کې ډیره نادره ده. ریبیکا هره ورځ د خپلو دوو ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه یې کاملا روغ او جوړ دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واپریدل. د افغانستان د سولې د مسودې د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګړې مسودې نن خبري کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
د غزنی اوسیدونکي وایي
غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه ولسوالۍ سکتي شپږ ولسوالۍ معاشره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
په لغمان کې هم خلک له نامنیو شکایت کوي.
د لیسنګ ولسوالۍ، دولسه ولسوالۍ، اتا پرازنانه پورې او دیګر ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي.
او نن د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ په وی پانه کې د ازادي رادیو مطالب لوستل هم شي. افغان چارواکو او سیاسيونو نن په جمهوریت ریاست کې د سولې د نقشې یا طرحې په اړه غونډه وکړه. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي افغان ولسمشر د سولې لارې نقشه د غونډې ګډونوالو ته په واضح ډول تشریح کړې چې جزئیات به ژر رسنیو ته ورسیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د سولې لپاره د واحد طرحې د جوړېدو په تړاو د ناستو د دوام خبره کړې ده. دا ناستې داسې مهال کېږي چې ترکیه به روانه میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې مهمې غونډې کوربنه وي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر غنی نن په ارګ کې په یوه غونډه کې د سولې د نقشې لار روښانه او تشریح کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فاطمه مورچل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې جزئیات په ډیرو شور د رسنیو له لارې خپاره شي.
بله، هو رئیس جمهور مشر نن ارګ ناست تر سره سو. په دې ناست کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه چې د برنامه ثبتی شکل درلود او ان شاء الله سبا پورې به دا برنامه نشته وسپارل شي.
که څه هم اغلی مورچل د ناستې د ګډونوالو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په جمهوري ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نننۍ ناسته کې د مصالحې عالي شورا مشرتابه غړو، د سولې وزارت چارواکو او یو شمېر سیاسيونو ګډون درلود. له دې سره هم مهاله د مصالحې عالي شورا هم د ترکیې غونډې ته د یوې واحدې طرحې د جوړېدو په اړه د ناستو د دوام خبره کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ناستې دوام لري او هیله شته چې مثبته پایله ورکړي. ښاغلي خوزون تیر ورځ ویلي وو چې دوی د ولسمشر طرحه هم ترلاسه کړي. که څه هم د ترکیې ناستې د نیټې په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناسته به د اپریل په 14مه جوړه شي. د سولې اړوند هڅې داسې مهال زیاتې شوې چې کال وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې و هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې به یې بهرني ځواکونه د روان کال ترمیم میاشت پورې له افغانستان نه وزي. خو اوس تازه سپینې ماڼۍ ویلي چې په ټاکل شوې نیټه د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه ستونزمن کار دی. د امریکا د جمهور رئیس ویان د جینسا کې بیګانه وخته په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بایدن په دې اړه له خپلو متحدانو سره په مشورو بوخت دی. نوموړي ویلي ولسمشر بایدن غواړي په دې اړه له سلا مشورو وروسته سمه پریکړه وکړي او دا وخت اړتیا لري. اغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي، دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره وخت ونیسي.
نوموړي په ټینګار سره د یو خبریال په ځواب کې وایي، له دې وروسته چې څه پېښېږي تاسو خو پوهیږي چې جمهور رئیس بایدن غواړي یو سمه پرېکړه وکړي. طالبانو بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوحې د هوکړې په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وایي، که د دوحې هوکړه لیک په بشپړ ډول پلی نه شي، مسؤلیت به د مقابل لوري په غاړه وي. د یادونې ده چې د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو په امریکایانو او امریکایانو په طالبانو خپل بریدونه ودرول، خو له افغان ځواکونو سره جګړه لا هم روانه او د افغان امنیتي بنسټونو په خبره چې تیزه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نشي، په دغه ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاسته ولویشي. دوی له مرکزي حکومت د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نور حال له سیمې څخه.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي، په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامراني وایي په غزنی کې د موسمي او پسرلنیو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده. چې هغه نو ولسوالۍ سکتي شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالیو لارې بندې دي. خپله غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نه شي تلای، ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت نوی ټاکل سوی امونیه کمانډان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پرنګ سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدنه تر سره کړي. سید عمر نورستانی ازادي رادیو ته وویل، موږ د وسلوالو طالبانو د پسترلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولای دی تر څو د هغوی بریدنه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړلو لپاره لکه تیر کال غوندې سږکال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلني عملاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا، او د غزنی غیرتمن ولس ته مکملا داد ورکو. سږکال به دښمن هیڅ نه و پلانونه به تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د غندیشنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅی روانې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې رستي مذاکرات بریالي نسی یا اوربند ته لار هوار نسی او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
د غزنی په شان د لغمان ځینې اوسیدونکو هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی وایي سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي چې له امله یې د سیمې خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. له هغه سیمې دا راپور.
د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبي امن او قراري وروسته یو ځل بیا ناامنۍ زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي.
د لیسنګ ولسوالۍ دولت شاه ولسوالۍ اته پرازغانه پورې او علیګار ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر نامنه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري. خځې مې میدان جنگ ته ځي او د دې نارینګان هم او پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کم مسلونو چارو واکه چې د لغمان کې دی دینه غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خیل خور کې به طالب چک پینا چې خو د امنیتی وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې ورده او ډیر ملتونه ډیر خپه دي او نسو آرام ګرځیدل شي نسو دیقانی کول شي.
جمعه خان وایي ک د لغمان امنیت ته پاملرنه ونی شي او د حکومت لخوا جدي اقدامات تر سره نشینو ننګونی به زیات او خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنې لامل په دغه ولسوالۍ کې کورنۍ لګڼو مینو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوې دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د الینګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامی عملیات وکړي او لغمان او دغه ولایت اوسیدونکي له نامنې وژغوري.
مجبور دی چې د کډه شوی دی دلر یې سایونه چې کډه بار کی.
د لغمان د نامنۍ او زیاتوالي لامل د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا وو میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر دولتي او ملکي وګړو ته مرکشوب لاوخته ده. د لغمان په یو شمیر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله یې ژوند تریخ شوی دی او له افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنیت قومندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځینو ولسوالۍ او د یو شمیر سیمو د نامنې خبره مني خو وایي تدابیر ورته لري او د سیمو لسم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرني اتباع شته دي دلته په لغمان کې حتی د مخالفینو ترنګونه ورکوي خو په ډېرو لرو پرتو سیمو کې البته ټول وسلوال طالبانو سره اړیکې لري.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره یې وای دا غنی او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول ادعاوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په لغمان کې د نامنیو له کبله ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د نورستان له کامدېش ولسوالۍ څخه هم یو شمېر خلک کونړ ته په کډه کېدو مجبور شوي دي خو وایي چې چا ورسره مرسته نه ده کړې.
د نورستان کامدېش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وایي چې په خپلو سیمو کې د شته نامنیو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. ذبیح الله د کامدېش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکی دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډک کورونه پرېږدي او ناړۍ ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړۍ او د بریکوټ او د دوکلان د تاسیسین په واسطه مهاجرین پکې پراته دي. دا درې کاله کې چې ټول چې پرور نه دلې دي ټول پر ټول نه دلې چې هم دا چې ټول څه نه موږ دلته مخرمو کړو د دې څخه له څه پروت دی چې لاله هم نه دې نو څه 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 د موږ تاسو ته او نه دې پونر نه موږ تاسو ته او څه نو دې څه کار کوي.
محمد ابراهیم په کامدېش کې د محلي پولیسو سرتیری وو. اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې. کړی دی او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغې. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپلو کورونو ته ستنېدی شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزی راوړي ورته یې ځانونه رسولي او کومک ورسره کړی دی.
چاغه د کامدیش ولسوالۍ دغه د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکړه شوې دي او هغه خپل رئیس د مهاجرون ریاست په خپل وخت سره راوړي دي. ټول سره کومکونه شوې دي د نغدو پیسو کومه خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد هغه مهاجرین چې په نړۍ ولسوالۍ کې پراته دي یا شوې نه دي مونږ ته دوی د ماغه مربوطه ولسوالۍ ته اریش کم چپاتې نوي راوتي میشت و میشت کیږي. دغه طریقه د خپل رئیس مونږ تر مکتوبي د ولسوالۍ د طریقه راوړي چې مونږ ورته په خپل وخت سره
د نورستان په کامدیش برګی مټاله او نورو سیمو کې د شته غواخونو او نامنی علامه په زرګونو کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوې دي. څوک د نورستان مرکز پارون ته تللي څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسولي چې د دوی په خبره ډیری یې بیروزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
نن د سولی او سپورت نړیوال ورځ ده. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې جکپوری چارواکي ترکیه ته ځي چې د دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې اړیکې ترمیم کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده لامل هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیې سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاسلیک شوې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د انقرې لپاره د اقتصادي او ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو د لرید په اړه به خبرې وکړي. دا لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د غیر قانوني کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلونو اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یوه پلان موافقه وکړه. خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوغان څومره پر خپلې هغې ژمنې عمل کوي چې تل وایي د دواړو خواوو په اړیکو کې به یوه نوې پاڼه واړوي. انقره پر بروکسل فشار راوسته چې هغه موافقه له سره نوي کړي چې له مخې اروپا ته له ترکیې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په بدل کې له انقره سره د میلیارډونو یورو مرستې ژمنه شوې ده. دواړه لوري یو بل له دغې موافقې په سرغړونه تورنوي. ترکیه وایي اروپایي ټولنې ټولې هغه مالي مرستې نه دي ورسولې چې ژمنه یې کړې وه. خو بروکسل ټینګار کوي چې انقره دې هغه کډوال بیرته ومني چې دا ټولنه یې بیرته د هېواد ته استوي. اروپایي ټولنه دغه راز له ترکیې غواړي چې د لیبیا، سوریا او نګورنه قرباغ د کلکیچونو په هواري کې خپل مثبت رول ولوبوي. بل د اختلاف مهم ټکی په مدیترانه سمندرګي کې د ترکیې لخوا د تیلو او ګازو د پلټنو پر هڅو څرخي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګازو د پلټنو پر سر د رامنځته شوي کړکیچ د کمولو هڅې ته دوام ورکړي که نه. د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغې لا زیات شو چې ترکیې تېره میاشت د مدیترانې په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم دعوا پرې لري د خپلو پلټنو د ملاتړ په هدف سیمې ته یوه جنګي بیړۍ واستوله.
<تص-> نن د اپریل شپږمه د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات مینوال لري د ځینو په باور د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول دي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ ګڼ دی، خو ټول د یوې بریا لپاره چغې وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلی شو، له هرې سیمې راغلي نندارچیان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غواړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډېره پخوانۍ کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچیان په یو غږ د ژوندې د افغانستان چغې وهي.
همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد علی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنیو لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوو. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوښي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټولو ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګه وي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو. سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداشان د طویل سمه چې د نورو لوبډلو لپاره هم موږ خپل پلانونه چمتو کړي دي.
د وای د دې تر څنګ به په کور دننه په روان کال کې د سیالیو تر څنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ تر څنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کیدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش د یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده. ورزش دی چې د افغانستان خان زوري نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی، د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسېدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ او د غوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو اوس چې څلور نیمې بجې دي، صفی الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارژ دافیر ارنوټ پاویلز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید 19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د ایران د مشهد ښار دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې، د راتلو او د اوربند د ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. د اعلامیې له مخې د مشهد دغو دینی عالمانو د افغانستان د سولې، د ټینګښت او د وینې د تویدو د مخنیوي په هدف د سولې روانې خبرې او نړیوالې هڅې مهمې بللې او د جمهوریت په چوکاټ کې د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کورونا واکسین لګېدلی. دا خبره د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر نن په خپل ټویټر کړی. په همدې حال کې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پاکستان کې د اپریل تر شپږمې پورې نږدې 1 لک کسان په دې وبا اخته شوي. همداراز په تیرو 24 ساعتونو کې 303 کسان مړه شوي چې د ټولو مړو شمیر نږدې 1500 ته رسوي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن د اروپا په وخت په 2:30 بجو د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د روسیې د ډاکترانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. ناوالنی دوشنبه سخت ټوخی او تبې نیولی و او د زندان روغتون ته انتقال شوی دی.
د سپورت مینوالو لپاره هم خبرونه لرو.
میوند پاینده اختری د افغانستان د سکوهن بابا عزیز احمد اختری تر نوم لاندې د سکوهن جام سیالیو اتلولی خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي رئیس حافظ الله ولی رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او لویانو د بوکسینګ په شپږم پړاو سیالیو کې چې څلور ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوی وي، د 15 کلبونو سلو لوبغاړو پکې ګډون کړی و، نن پای ته ورسېدي. د ښاغلي رحیمی خبره له دغو سیالیو هدف د مرحوم استاد اختری یا تازه کول دی. د یادولو ده چې هر کال د غسیالی د سکوهن فدراسیون لوري د عزیز احمد اختری جام تر نوم لاندې ترسره کیږي. په خوست ولایت کې د سولې جام تر عنوان لاندې د هاکی په لوبو کې نادرشاه کوټ لوبډلې اتلولي خپل کړه. افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه د مطبوعاتو غړي موجب قاضیزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې د غسیالی دوه اونۍ وړاندې په خوست کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي او نن پای ته ورسېدي. دا نوموړي په وینا له دغه لوبو یې هدف په دغه ولایت کې د هاکی لوبې د غورو چیرو پیژندل او یا د لوبې ته وده ورکول وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نامتو لوبغاړو لیوی اونۍ قرنطین وروسته تیره ورځ خپلې لوبډلې حیدرآباد سره تمرینونه پیل کړل. محمد نبی، ساحل راشد خان، ارمان او مجیب الرحمن زدران تیره اونۍ د آی پی ایل سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته تللي وو. ټاکل شوی ده د هند د آی پی ایل سیالیو 14 پړاو د روانې اپریل میاشتې په 9 پیل سي او د مې میاشتې تر 13 دوام وکړي. د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې به ممبئی له بنګلور لوبډلې سره مخامخ سي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس تو جارم در مشیمان سر پا زکنن و زمنور در دیجون خوزا پا در مرد خوشحاله.
در افغان خوزا در پرمختگون و استونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع له ښځې سره د کور په کارونو کې د میړه مرستې ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د کور کار یوازې د ښځې مسؤلیت دی او ښځې یې باید د بلې هرې دندې ترڅنګ وکړي، خو ولې یو شمېر خلک او کورنۍ د کور کار یوازې د ښځې مسؤلیت ګڼي؟
عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه دی د نارینه په توګه باندې پاس کینی.
په ګډ ژوند کې د ټولنیزې او اقتصادي د پیاوړتیا لپاره د خزي او میړه ګډ مسؤلیتونه کوم دي؟
خزه دنده ولري، خزه وظیفه ولري، دا یو لوی لاس ورکول دي د خپل کورنۍ بل خصوص د خاوند سره.
د میړه او خزي ګډه ونده د کور په کارونو او د ماشومانو په روزنه کې څومره مناسبه او اړینه ده؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصه کور یې جارو کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیرې کلی خپل ګندلې دي.
موږ هڅه کړی لچی په دې خبرونه کې یادو پښتو نو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د راپور په سر کې د یوې داسې ښځې خبرې واورو چې له کوره د باندې دنده ترسره کوي او هم د کور کارونه کوي.
زه یو مور یم، باید خپل ماشومان سمبال کړم. د ټولو نه مهم دا چې زه یو نهاد هم لرم، د دې تر څنګ یو ښوونکی هم یم چې باید خپل ایوادوالو ته یا د خپل د ایواد بچیانو ته خدمت وکړم. دا ټول زما مسؤلیتونه دی او باید دا مسؤلیت ډیر په ښه وجه باندې مخته بوزم. د کور په چارو کې خاوند هیڅ نوع همکاري او مرسته راسره نه کوي.
دا د ښځو فعاله تورپیکۍ په فلسفه وي چې له کوره د باندې دندې ترڅنګ د کور کارونه او د ماشومانو روزنه یې هم ورلغاړې ده. تورپیکۍ ته ورته فهیمه رحمتي هم له کوره د باندې دنده لري. فهیمه وایي د ورځې تر ناوخته له کوره د باندې کار کوي، خو چې له دندې کور ته راشي نو بیا سمدستي د کور په کارونو بوخته شي. د هغې په خبره د کور نارینه وګړي ورسره د کور په کارونو کې هیڅ کله مرسته نه کوي.
په کور کې خوندې وړونه مور پلار دی اوسېږي. د کور په کارونو کې یوازې زموږ ښځینه ډېر رول لرو. نارینه چې دي زموږ سره هیڅ کار نه دی کړی. کار چې دی په مکمل توګه که هغه کله صفایي کله شویي که نور کارونه یې ټول موږ خپله د ښځې کوو. که یو وخت موږ محفل ته تللي یو واده یې ځای تللي چې راځو دی ځان ته یو خپل ځان ته یو هګۍ پخ کړي، یو چپس یې کړي، یو شی کړي، نور نو ګډه ګډولي موږ ته پرېښي. خو د کور په کار کې زموږ سره مرسته هیڅ وخت دوی نه ده کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغاني ښځې له کوره د باندې په دندو او زده کړو بوختې شوې. اوس مهال زیات شمېر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر بیلابیلو دندو بوختې دي چې له همدې لارې د کور په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي او له خپلو نارینهو سره اوږه ورکوي. خو ډېر شمېر نارینه بیا د کور په کارونو کې ځانونه مسؤل نه ګڼي. له کوره د باندې دنده هغه څه دي چې ډېر شمېر افغاني ښځې د کور له کارونو او د ماشومانو د روزنې ترڅنګ کوي. په افغان ټولنه کې ډیری خلک په دې باور دي چې د کور ټول کارونه د ښځې وظیفه ده. دا د هر انسان بشري حق دی چې باید زده کړې وکړي او کاري فرصت ولري. خو په افغان ټولنه کې ډیری وختونه ښځې له دې حق ځکه محرومیږي چې د کور او د باندې په کار کې باید یو انتخاب کړي، کنه تر سخت فشار لاندې راځي. ځکه میړه یې د کور په کار کې د نیمایي برخې بار نه پورته کوي. په ډیرو کورنیو کې نارینه نه یوازې د کور په کارونو کې مرسته نه کوي، بلکې دا کار ورته د شرم وړ ښکاري. دیرش کلن محمد رحیم چې دوی میرمنې او پنځه ماشومان لري وایي له میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه نه اخلي، ځکه چې د ده په خبره دی له کوره د باندې خپل مسؤلیتونه لري. هغه زیاتوي،
زه خپله زما میرمنې چې دي هغوی د کور په کارو کې بوختې دي او ګرچې دوی زه دوی سره کار نه کوم د کور په کار کې او دوی ما سره کوم کار نه کوي چې ما ته کومه هغه راکوي. زه صرف د بیرون د کار مصروفیات لرم او دوی په کور کې مصروفیات لري.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه شته چې د ښځو ژوند یې له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی. د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ مشر خانولي عادل وایي د افغان ټولنې مخور کسان دي د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د ښځو په وړاندې غیر عادلانه دودونه په ټولنه کې راکم او له منځه لاړ شي.
که د افغانستان په کچه مطرح خلک، علما، پوهان، ښوونکي، استادان په دغه برخه کې کار وکړي، کمپاین وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او خپله راولاړ سي، د خپلو میرمنو سره کار وکړي، بیا د دغه عکسونه پورته کړي، فیسبوک ته واچي، زه باور یم چې دا به په ډېرو زیاتو شمیر خلکو باندې اغیز وکړي او خلک به په دې باندې پوه سي چې په کور کې له میرمنو سره، له ښځې سره، له خور سره، له مور سره کار کول یو ښه عمل دی او د افتخار وړ کار دی، د شرم وړ کار نه دی.
که څه هم دا د ښځو پیاوړتیا ثابتوي چې هغوی نه یوازې د کور کار کوي، بلکې له کوره د باندې هم وظیفه ترسره کولای شي او د دې ترڅنګ کوچنیان هم پیدا کوي او روزي. خو آیا دا یو بل فشار نه دی چې باید خځې پر ځان تر ناممکنه بریده سخته تیره کړي چې بشپړې انساني وړتیاوې ومنل شي؟ د ټولنې له نظره ښځه د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ د جوړولو یو اصل دی. ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمسوی د کورنۍ د ښځینه وغړو سره خواخوږي او همکاري د کورنۍ په ټولو غړو مثبتې اغیزې لري او کور کې عاطفي چاپیریال رامنځته کوي.
ګډ ژوند خو د یو ډول قرارداد نه چې ټولنه یې تضمین کوي او عرف شکل ور جوړوي منځ ته راځي. بناً د خاوند مرسته له کورنۍ سره په عملي ژوند کې د عرف د نه تضمین نه هم راپورته کیږي. په عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه دی د نارینه په توګه باندې پاس کینی او فقط حکمرانی وکړي، چې دا ډېره معقوله نه ده. دا معنی دا ده چې موږ خپل د کورنۍ ژوند قرارداد روښانه، ژوندی او ګټور ساتو. دا زموږ د نسلونو د روزنې لپاره په کورنۍ کې او د دواړو خواوو د دغه قرارداد د سمون او دوامدارۍ لپاره ډېر اړینه ده.
د افغانستان ډیری وګړي مسلمانان دي او د اسلام د دین له نظره هم د انسانانو ترمنځ د مساوات او په کورنۍ کارونو کې د برابرې ونډې خبره شوې. مولوی عطا الله فیضانی وایي د اسلام له نظره د ښځې او میړه په ګډ ژوند کې باید ټول کارونه مشترک ترسره شي. هغه وایي د اسلام ستر پیغمبر هم له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته کوله.
رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک سره د دې څنګه بیبیانی هم په کور کې وی او کچیر اشاره کړي او ټول امتانو دا کار کاو. خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلې ده واخی په اخر کې حیوانات ته اچولې دي او بل ځل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل خپل شدید وسیلې دی لوخینه. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصه کور یې جارو کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیرې کلی خپل ګندلې دي، حتی پینې ورکړی ده. ان تر دې حد پورې د کور په چارو کې له بیبیان سره همکاري یا د منه په هر څه کې ښځه ته زحمت باید څوک ورنکي.
د آزادې رادیو اوریدونکو، اوس به د همدې موضوع په تړاو د عامو خلکو خبرې واورو.
زمانم محمد اغل مراد د لغمان ولایت اوسیدونکو یم. ځینې نارینه په خپل کورونه کې د خپل خزو سره د دې لپاره مرسته نه کوي یا د دې لپاره کار ور سره نه کوي چې دوی ته یو ډول ته شرم ښکاري.
خیرشار یو زیم د ششې دوسدون کې زما په نظر میړه باید د خپل خځې سره په کور کارونه کې مرسته وکړي. د شرم خبره نه ده، زه په خپلم کور کې د ورنلار سره، مور سره، خویندو سره ډیره مرسته کوم په کور کارونه کې.
بلال مومند لغمان قرغی ولسوالۍ نه. هر نارینه مکلف ده چې په کور کې خپل میرمنې سره کار وکړي، دا کومه د شرم خبره نه ده.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، تاسو د عامو خلکو خبرې واوریدې. اوس به د خبرونې په دې برخه کې د وږمې صافی خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی صافی کراته وایست چې په کور کې د نارینه او ښځې ترمنځ خواخوږي او له ښځې سره د کور په کارونو کې مرسته کول په ګډ ژوند باندې څه اغیز لري؟
کار کول د میرمنې سره، د سړي او به بل خصوص هغه میرمنې سره چې هغه بیرون په لکوره وظیفه ولري، هغه که په اړه برخه کې، نو اړینه بولم چې میړه د خپل ښځې سره کومک او مرسته وکړي د کور په کارونو کې، ځکه دا مرسته کول د خپل میرمنې سره په کور کې آرامتیا او سوکالی راولي، په کور کې خوشحالي راولي. د ښځې او د میړه ترمنځ باورونه او اعتماد اضافه کیږي او یو بل ته لاسرسی ورکول کیږي. دا ډیره ښه خبره ده چې کله د دې سره د کور کار تقسیمیږي، د دې هغه بیرون ستومانی هم په ځان کې نه پاتې کیږي او یوه خوشحاله کورنۍ منځ ته راځي، او د خوشحاله کورنۍ کې د اولاد اولاد سالمه تربیه منسترازی او خپل اولاد اهل سالی او نیک سالی ټولنه ته تقدیمی.
د کور په اقتصاد کې د خزي ونده څومره ضروری ده او ګټوره ده؟
د کور په اقتصاد کې بیل شک چې خزه دنده ولري، خزه وظیفه ولري، دا یو لوی لاس ورکول دي خپل کورنۍ، بل خصوص د خاون سره چې خپل خاون لمزه کې راځي کې په عامه استلابانی او د کورنۍ ژوند کې هغه څه چې ضرورت ته چې باید یو کورنۍ ولري او هغه د اقتصاد پورې اړي نه وي، کوکوري کالی کډوډۍ کلباسي کڅخاکي، نو دا ټول په پیسو کېږي. دا واضح او جوته ده، خو چې کله ښځه عاید ولري جمع د خاوند عاید دا ډیره ښه کورنۍ منځته راځي او د دوی اقتصاد لوړ زی او یو بل ته لاس ورکول کېږي. هغه ضرورتونه او مجبوریتونه چې دوی لري هغه ډېر ښه حل کېږي او بالخصوص د بچو په تعلیم او په تربیه کې اسانتیاوې دوی خپلو بچو ته آماده کولی شي. له مشترک اقتصاده بچیان په ډېر ښه شکل باندې درسونه ویلی شي او پوره روزمره امکانات ورته برابرېږي او د اقتصاد کچه لوړه زی.
په پای کې کراته ووایاست کنارینه د کور په کارونو کې لخپل خزي سره مرسته و نه کړی، د دوی په منځ کې همغږي او خواخوږي نوي، دا به د دوی په ژوند باندې څه اغیز ولري؟
ک نارینه د خپل مېرمن سره په خپل کورنۍ چارو کې مرسته و نه کړي، خزه مشکل ولري، ځکه خزه هم انسان دی، جوړی لري، نه جوړی لري، مړ لري، ژوند لري. کدا په کور کې خاوند د سره مرسته و نه کړي، دا وظیفه ته لاړ شي او بیرته راشي او میړه لاغې د مخ کې راغلی یا میړه تیار په کور کې وي او منتظر زه دې ته چې خزه برازی او دا کارونه وکړي، نو که چیرته خاوند د خزه سره لاس ورنه کی نو واضح خبره ده چې کله خزه کور ته راځي د بیرون ستومانی، د بیرون د کور ستومانی حیرانه پاتې کیږي چې اوس لکه شروع کوم په کوم زبانه خطه کوم او څو ساعت باید زه دا کار وکم تر څو دا کار خلاص شي، ځکه سبا ته به وظیفه ته ځم. نو دا واضح خبره ده کور کې تاوتریخواله منځ ته راځي او د اکثرا اخوډب منځ ته راځي د خزه او د میړه ترمنځ.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې له خزو سره د کور په کارونو کې مرستې ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدرمنو اوریدون کو سلام دیخ پراوانی پا پیل کی یو درائی کنجا میز در تلرو چوا اوری سایب نظران سے بوس بادوی دګوړی اچار درنو اوریدونکو نن مو دغه درې کونجا میستا دغه درانه میلمانه را بللی دي. د زور زیاتی د چارو کارپو خاغلی توروبریک، د سولې او بخنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون ټول په خیر راغلی. بحث به د زور زیاتی د چارو له کارپو خاغلی توروبریک نه را پیل کړو. توروبریک صاحب، کدی اوریدلی وی په دې ورځو کې د زور زیاتی ډېرې پیښې کیږي او خلک دومره ویراولی دي چې اوس نه څوک بې وخته د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلې او ساتیرې ته ځي. دا ولې؟
دا ځکه چې د زور زیاتی پدیده کومه نوې پدیده نه ده او هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتی څخه کار اخلي زورور کسان دي او هر بنده چې زور لري باید زور زیاتی وکړي او که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه.
نو زورور خو له لارې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه لری معلومیږي؟
لسری موټرونو نه معلومیږي، لسلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، ل بشمیره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي او اندا چې د برېښنا د بل قرضونو نه معلومیږي. کدا سینه ده
دغه شهانو هم معلومیږي، خو زور زیاتی چې وکی نو بیا ټول دنیا او پیژني او دلته هم وړ او زولتي خبر شي.
اغلی خورزی، ته خو د سولې او بخنې د چارو ماهره یې، ته د وروستیو حالاتو په هکله څه نظر لري؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بشرینې یو بل ته د تېرېدنې
او یو لبل د زاریدنې پدیده له منځه تللې ده. نو ځکه هر یو کوشش کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتي نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به یې لیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي په اشتباه کې دی. نو اوس زه هم پښیمانه یم چې ولې مې د سولې او بښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوس هیڅ هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د تورو برج صاحب غوندې د زور زیاتۍ د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی ما ته توهین کوي؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله لاس هوار نه کړی او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جیګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتۍ هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې
او وار په وار غټه شوې او مختلف فرخونه پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتۍ، شخصي او محلي زور زیاتۍ، اقتصادي زور زیاتۍ، سیاسي زور زیاتۍ، نیمه رسمي زور زیاتۍ، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتۍ، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتۍ.
دا ډول د زور زیاتۍ نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالي له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغه ټولو زور زیاتۍ کې کوم یو یې ډیر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتۍ زور زیاتۍ دی، هر ډول یې بد دی او سړی باید ځان ته وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نه شي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که ریښتیا راباندې وایې نو زه هم همدې ته جګر خونی یم او له همدې امله مې خپل تخلص جګر خونی خی.
وای څه نوی داندې اعلان شوي دي، راځئ چې ترې خبر مو کو.
څنګه شول هغه کسان مقرر شول؟
هو،
څوک مو ونیول؟
یو مو د تا د اوخي د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینی زوی، او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخي د ماما زوی.
ډیر ښه ډیر ښه، ټول مو مستحق کسان نیولی دي. تحصیلات یې څومره وه؟
صاحب ټول وویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملوو او که وخت زیات وو انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
نو په خالی جب څوک زده کړې کولای شي؟
هو صاحب، ملامت نه دي.
نو سبا ته پوستونه اعلان کړئ.
نور هم خالی شوي دي؟
نه، همدغه چې کسان مو ورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کړو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرریو کې شفافیت نشته.
اوس به مولا ځینو امنیتی پیښو نام خبر کو.
مطبوعاتو ته د خبرونه ورکړل؟
و صاحب.
کوم خبرونه دي ورکړل؟
یو هغه چې د دښمن ډېر ستنه له منځه تللي دي، خو هغه بله برخه یې چې د موږ هم پنځلس ستنه له درکه دي ترې ومې ایستل.
ښه دې وکړه.
بل مې هغه د لوړې پوستې د لاس په لاس کېدو خبر ورکړ.
په آخر کې مو څه ورسره ولیکل؟
ومو لیکل چې د پوستې ساتونکو په خیر خیریت سره ځان لویې قرارګاه ته رسولی دی.
د دې خو مانا دا شو چې پوسته دښمن نیولې ده؟
و صاحب، خو همدا حقیقت دی.
د حقیقت بچیه، زر خبر داسې اصلاح کوي چې کومو کسانو لوی قرارګاه ته ځانونه رسولي وو د یوې متقابلې عملې په لړ کې بیرته په لوړه پوسته کې ځای پر ځای شول. یو دوه پخواني عکسونه هم ورسره واچوئ.
صاحب، اوس به وخته فیسبوکیانو خپور کړی وي.
پروا نه لري، ورسره ولیکئ چې د خبر اپډیټ.
ښه صاحب.
هغه د سړک د پولو مقصد مې موانع دي، د څلورو یې د ایسته کولو خبر څنګه شو؟
هغه مو تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورساوه. ښه غټ سرلیک مو هم ورته لیکلی و چې د کاږه سړک د اتلس جمپونو یا پولو څخه یې څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکي موټرو ته مزاحمت ونه شي. صاحب، دغه پولې یا جمپونه مو رښتیا د همدې لپاره بیرته وران کړه؟
نه، د بهرانیانو موټر یې خراب کړی و، هغوی ورانې کړې.
په پای کې دغه د فیسبوکي مینې کیسه هم واورئ.
ګرانه، دا دوه کاله درته لیکم چې را باندې ګرانې، مینه درسره لرم، خو دا راته ووایه چې واده را سره کوې که نه؟ او تم دغه دوه کاله همدا راته لیکې چې ګرانې، مینه درسره لرم، د زړه سر مې یې، له ټولې دنیا را باندې ګرانه یې، وبشي واده به هم وشي او بچیان به دې هم پیدا شي. مه ورخطا کیږه، خدا مې وروستی ځل دی چې درته لیکم، واده را سره کوې که نه؟ یا هو یا نه، یو به ضرور لیکې.
وانجلی ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولی وي، لږ د کور او ځان ته هم پام وکړه. ورک دشي دا مردار موبایل.
دغه د درزه مورې ځواب خو یې راغی. لیونۍ، د ما خو پرون د واده دریمه وه. ډېر وبخښه چې وخت مې پیدا نه کړ چې مسج درته وکم او له کوژدې واده دې خبره کړم، ځکه دا دواړه ژر ژر وشول. هیله کوم چې همدا اوس مې بلاک کړه، او که د وسه وي د زړه له فیسبوکه مې هم انفرند کړه. بای بای. ته ودرېږه چې زه دې هم د خولې خوند ښه کړم. په واده دې هېڅ خفه نه شوم او لا خوشحاله هم شوم، ځکه چې سبا ته مې نښه ورکوي او هغه له تا نه ډېر زیات ښایسته، پیسه داره او قدرت والا دی. بای بای.
پرمانه ننگیر نشنا برابره کری با او برخه خیستون کیو صادق سپینغر، سپوکمی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، اوزه حسه اکمت. کلمونگ سرا اریکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میری مود دادی. کابل چوارلس یاواویا، کندهار دوویشت، کندوز یاو، خوست یاو او جلالابات چلور.
پیزوان جوړوم سرباو گان جوړوم
یار زرګر دکاندار مات دسرو زرونه کوي یار زرګر دکاندار مات دسرو زرونه کوي Thank you.
ساته چار بل جوړم پرتور بل جوړم ساته تا بل جوړم ساته چار بل جوړم پرتور بل جوړم ساته تا بل جوړم
ندی دنو نو خریدارا ماته د سرو زرو نکې ندی دنو نو خریدارا
تپ زوان جوړو سربل دان جوړو